السلام علیکم قدرمن اوریدونکو ستړي مشي وخت په کابل کې د مسبخین 2 بجې شوې زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اوري روان خبرونه مو تر 3 بجو دوام کوي په لومړی نیمه کې د مهمو موضوعاتو په اړه راپور اوریدلای شي په دویم نیمه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ مو خبرېدو ته چمتو کړی ده خبرونه په خبرونو پیلو په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې د ترکیه خلک نن د خپل هیواد په اساسي قانون کې د بدلون په اړه په ټول پښتنه کې رائے ورکوي د نړیوالو خبرونو تفصیل وروسته راځي خوست رحمت الله افغان په سټډیو کې دی او د افغانستان کورنی خبرونه به وړاندې کړي
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی د امریکا د ملي امنیت سلاکار د افغانستان ولسمشر او نورو جګپوړو افغان چارواکو سره وکتل د افغانستان ولسي جرګه کابل ته د پاکستان د پارلمان د پلاوي راتګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو پر راکمولو کې مهم او ګټور بولي او د غزنی امنیتي چارواکي وایي چې په اندړو ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو له لوري په تغول شوي هوان مرمۍ دوه ښځې وژل شوې دي اوس هم بشپړ خبرونه د امریکا د ملي امنیت سلاکار مک ماستر د افغانستان له ولسمشر او نورو جګپړو افغان چارواکو سره او وکتل د ولسمشر مرستیال ویند وخان مینپل ازادي رادیو ته ویل دواړو لورو د افغانستان پر امنیت له تروریزم سره په ګډه مبارزه او د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا خبرې وکړې
مجلس دې زیات د افغانستان پر امنیت له تروریزم سره پر مبارزه د سیمې پر مسایلو پر اقتصاد باندې د اقتصاد پر پراختیا او انکشاف باندې او دارنګه د دواړو هیوادونو پر دوهاړخیزو روابطو باندې راڅرخېدی
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي وو تېره اونۍ ویلي وو چې ښاغلی ماستر افغانستان ته استوي څو له افغان همکارانو او د ناټو له متحدانو سره د افغانستان د پرمختګ څرنګوالی وڅېړي د افغانستان ولسي جرګه کابل ته د پاکستان د پارلمان د پلاوي راتګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو پر راکمولو کې مهم او ګټور بولي د دغه جرګې دوی مرستیال محمد نذیر احمدزی نن ازادي راډیو ته وویل چې ممکن پاکستان درکړی وي چې افغانستان په اړه پالیسي ناسمه ده او باید بدلون پکې راسي
په دې کې به موږ کوشش وکړو چې ستونزې دې هغه مخامخ دوی سره شریک کړو او دوی هم د فشار په خپل د حکومت یا دولت باندې راوځي تر څو پورې پیدا شي او دغه مشکلات دواړو ملکونو تر منځ اوسي ته له منځه پاستي
ټاکل شوی چې د پاکستان د پارلمان یو پلاوی چې ویل کیږي د بیلابیلو ګوندونو استازي به په کې غړیتوب ولري د روانې میلادي میاشتې تر پایه افغانستان ته سفر وکړي او د غزنی امنیتي چارواکي وایي چې پاندړو ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو له لوري په تغول شوي هوان مرمۍ دوه ښځې وژل شوې او دوه مېرمنې او یو هلک ټپیان شوي دي د غزنی د ولایت د امنیې قمندانۍ ویان فهیم امرخیل نن ازادي راډیو ته وویل پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې نن سهار وسلوالو طالبانو د میرزا اب په سیمه کې پر امنیتي پوستو حمله وکړه
یو کور چې د دې د بیا مخه په څیر چې پایله کې دوه مېرمنې په شهادت رسېدلې دي چې دوه مېرمنې په شمول باندې یو ماشوم ټپي شوی دی
امیر خیل زیاتوی چې په دغه نخته کې درې وسلوال طالبان هم وژل شوي دي او دوه طالبان او یو سیمیز پولیس ټپیان شوي دي وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه سالم احمد صالح وړاندې کوي
د ترکیه په اساسي قانون کې د تعدیلاتو لپاره په ټول پښتنه کې رایه اچونه روانه ده د دې رایه اچونې په نتیجه کې به دا فیصله کیږي چې آیا د حکومت سیستم په ریاستي واوړي کنه که د ترکیه حکومت ریاستي سیل دې سره به ولسمشر رجب طیب اردوغان ته تازه صلاحیتونه په برخه شي او اردوغان ته زمينه برابرېږي چې د څه باندې لسو نورو کلونو لپاره پر قدرت پاتې شي د ترکیه صدر اعظم بن علي الدرم نن په ازمیر ښار کې د خپل رایه تر کارونې وروسته رسنوي ته وویل زموږ د وطن خلک د سولې او ورورولۍ په فضا کې خپل رایه کاروي په متمدنه توګه خپلې پریکړې کوي نتیجه به د شپې د رایو صندوقونو تر پرانیستنې وروسته معلومه سي نتیجه که هر څه وي موږ به یې سخت درناوی وکړو زموږ د ملت پریکړه بهترینه ده مننه د ترکیې او اروپایي ټولنې ترمنځ اړیکې له مخکې لا ترینګلې سوي دي رایه ورکوونکي کولی سي په اساسي قانون کې د تعدیلاتو اتلسو مواردو ته د هو یا نه رایه ورکړي له دې اصلاحاتو سره به د ترکیې پارلمان کمزوری سي د صدراعظم مقام به منحل او ولسمشر ته به صلاحیت ورکول سي چې پر قضایه قوه نور کنټرول هم ولري خو دغه تعدیلات د تصویب لپاره د اکثریت رایو ته اړتیا لري په سوریه کې پر بس موټرونو د بمی حمله له کبله د وژل سو شمیر 112 ته ورسید. دا خبره د سوریې لپاره د بشري حقوقو د سر ډلې نن وکړه. په دغو بسونو کې د دولت تر ولکې لاندې دوه شارګوټو څخه د سوریې وګړي لیږدول کېدل. دغه څارونکي ډله وایي چې له شمالي شارګوټو 98 کسان چې په موټرو کې له سیمې پراوتو وه هغه وخت پرون وژل سول، چې په منفجره موادو ډک موټر پرون د حلب په لویدیځ کې د دوی له بسونو سره وجنګول سو. د سوریې لپاره د بشري حقوقو د سر د ډلې په وینا پاتې وژل سوي کسان خیریه کارکوونکي او هغه ګمارل سوي یاغیان دي چې د بسونو ساتنه او څارنه یې کوله. په دغو بسونو کې په زرګونو هغه شیوهګان انتقالېدل چې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي. دوی د حلب هغو کلیو ته لېږدول کېدل چې د دولتي ځواکونو او د یاغي ډلو د جګړې اولې کرښې ته څیرمه پراته دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن د سوریې ولسمشر بشار الاسد وتلی تروریست وباله. هغه ویل چې روسیه لا هم وخت لري څو د استدلال سم لوری غوره کړي. جانسن په هغه مرکه کې چې نن یکشنبه سنډي ټلیګراف رسپانې خبره کړې، خبرداری ورکړی چې امریکا شایي یو ور بیا پر سوریه حمله وکړي. امریکا نه ورځې مخکې د کیمیاوي حملې په ځواب کې چې ادعا کوي د اسد ځواکونو په کلاس درلود، د سوریې پر پوځي اډه د کروز میزایلو حمله کړې وه. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلي بریتانیا او متحدان به نور شواهد او مدارک راټول کړي چې د جنگي جرایمو په تور د هغې کیمیاوي حملې مسؤولان قانوني تعقیب سي. روسیا او متحد ایران د دولت ضد یاغیانو په وړاندې چې امریکا او ترکیه ملاتړ کوي، د سوریې په شپږکلنه کورنۍ جګړه کې د اسد کلیدي ملاتړي ګڼل کیږي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن په وروستیو کې د سوریې د هغې کیمیاوي حملې له کبله روسیې ته خپل سفر لغوه کړ. او د امریکا پوځ وایي شمالي کوریا نن یکشنبه د توغندي په ازموینه کې پاتې راغله او توغندۍ له ویشتلو مخکې سمدستي وچاودید. د امریکا پوځ چې په جنوبي کوریا کې سرتیری ځای پر ځای دی وایي چې شمالي کوریا د ازموینه نن سهار وختي څو ساعته مخکې تر دې چې د امریکا متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پینس د جنوبي کوریا پلازمینه سیول ته ورسیږي وکړه. دغه خبر د شمالي کوریا اوسیدونکي حیران کړي دي. د پیونګ یانګ اوسیدونکي ریم چونګ ریول رویټرز خبری اژانس ته وویل
که دا خبر رښتیا هم وي، ناکامي د بریا مور ده. موږ به نورې هڅې وکړو چې په راتلونکو کې تر دې قوي وسلې جوړې کړو.
دا ناکامه هڅه په داسې وخت کې کیږي چې تر دې یو ورځ مخکې شمالي کوریا په یو لوی پریډ کې خپل پوځي وسایل او قرویشتونکي بالستیک میزایل نندارې ته وړاندې کړل. په پام کې دا د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس آسیا پاسیفیک سیمې ته د خپل لس ورځني سفر په لړ کې نن ناوخته د جنوبي کوریا پلازمینې سیول ته ورسیږي.
له خپل همکارانو رحمت الله افغان او صالح محمد صالح نه مننه کوم چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړل. خبرونه مو له ازادي راډیو څخه اوریدل. په روانه خبرونه کې د مطالب اوریدلی شئ. د ولسمشر ډونالد ټرمپ امنیتي سلاکار مایک ماستر د افغان ولسمشر په ګډون له لوړپوړو افغان چارواکو سره کتلی دي. په دې اړه د راپور سرپیره د نړیوالو چارو له یو کارپو سره هم غږیږو. افغان حکومت په هیواد کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو پر وړاندې د خالد په نوم نوي عملیات پیل کړل.
امریکي سلاکار نن د افغانستان ولسمشر د اجرایه رئیس د افغانستان ملي امنیت شورا له سلاکار او د نورمي چارو کورنۍ چارو دفاع وزیرانو د ټولو سره په مجموعي ناسته کې وکتل.
د ولسمشر د وین مرسیال دواخان میناپالو چې کابل ته د مکماستر د سفر په اړه له تاسو سره جزئیات شریکول. د ولسی جرګې د اداري پلاوی ځینې غړي وایي کابل ته د پاکستان له پارلمان څخه د پلاوی راتګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو په هواري کې ګټه ورتمامې دی شي. په نړیوالو راپورونو کې به واوري چې خلک نن د خپل هیواد د ترکیې په اساسي قانون کې د بدلون په اړه په ټول پښتنه کې رای ورکوي. که وختو د ځینو نورو مهمو موضوعاتو په اړه مو هم درته راپورونه چمتو کړي دي. رازو د خبرونه لومړی مطلب ته ولسمشر مانی وی چې د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار مایک ماستر نن له افغان ولسمشر اجرایی رئیس او د کابینې له یو شمېر غړو سره کتلی او پر بیلابیلو مسایلو سره خبرې کړې دي. د افغان ولسمشر د وین مرسیال د وخان مینپال د یک شمه پوراز ازادي رډیو ته ویل چې دغه کتنه له یادو چارواکو سره په یو ځای ډول شوې ده. زموږ همکار اجمل تورمان را سره سټډیو کې دی او دغه موضوع څارلې. تورمان سه مهرباني وکړي په دې اړه ورستي جزئیات له قدر منوریدونکو سره شریک
کړئ. بله، پر دې سپته سی او د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته سلام پوړاندې کول سره لکه څنګه چې تاسو وویل د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار مک ماستر کابل ته راغلی دی او نن یې په کابل کې له افغان ولسمشر اجرایی رئیس او یو شمېر افغان چارواکو سره کتلی دی. د افغان ولسمشر د وایم مرستیال دوا خان مینپال شیبه مخکې په دې اړه ازادۍ رادیو ته وویل چې ښاغلی ماستر یادو افغان چارواکو سره په یو ځای ډول کتلی دي او د بیلابیل موضوعاتو پر سر لکه د افغانستان د امنیت، د تروریزم سره د مبارزې، د سیمې د حالاتو، د غشان د اقتصادي پراختیا او ورته نور موضوعات پاړي له دوی سره خبرې کړې دي. خو چې په دې برخه کې له ښاغلي مینوپال غږ هم واورو.
افغانستان ولسمشر د اجرایی رئیس د افغانستان ملي امنیت شورا له صلاحکار او د بهرنیو چارو کورنیو چارو وزیرانو دې ټولو سره په یوه ژمنې ناسته کې وکتل. د دې د ناستې مجلس ډېر زیات د افغانستان پر امنیت له تروریزم سره پر مبارزه د سیمې پر مسایلو پر اقتصاد باندې د اقتصاد پر پراختیا او انکشاف باندې او دارنګه د دواړو هیوادونو پر دوړخیزو روابطو باندې راڅرخېدی.
پر دې سپ د چې په دې اړه به د چارو د کارپوهانو نظر څه وي، په دې اړه به وروسته تاسو د چارو له کارپوه سره هم وغږېږئ، نظر به یې واخلئ. خو مخکې تر دې باید ووایم چې د افغانستان مشرانو جرګې هم نن دغه موضوع په خپل آزاد بحث کې درلودله او یو شمېر سناتورانو د دغه امریکایي پلاوي د اتاک افغانستان ته هرکلی وکړ. په دې کې سناتورې انارکلی هنریار وویل
سفر مشاور امنیت ملی برای افغانستان یک اقدام بسیار خوب است. امیدوار هستم نتایج خوبی را در بر داشته باشه و این نتایج با مردم افغانستان شریک ساخته شود.
بله تورمان سی وبخی چې ساس خبرې قطع کوم. یو موضوع چې افغانستان ته د مک ماستر یا د امریکایي پلاوی د راتګ یو مهم هدف دا و چې دلته په افغانستان کې به د امریکایي سرتیرو د زیاتېدو په اړه یعنی خپل ارزونه کوي. په دې رابطه باندې څه جزئیات روسه پورې راوتلي چې بلاخره په دې اړه افغان چارواکي او امریکایي چارواکي څه پریکړه تر رسیدلي؟
یوازې دومره ویل شوي دي د ولسمشر ماړی لخوا چې پر امنیتي موضوعاتو خبرې شوي دي، ولی ډېر جزئیات په دې اړه نه دي ورکړل شوي چې پر کوم موضوعات باندې خبرې. خو زه فکر کوم چې په دې اړه وروسته مثلا د چارواکي یا مثلا ولسمشر ماڼۍ کوم خبری کنفرانس ولري، په جزئیات سره به دغه موضوع بیان شي چې پر امنیتي موضوعاتو کې پر کومو مسایلو باندې خبرې شوې.
بله ډیره زیاته مننه اجمل تورمانو چې کابل ته د مک ماستر د سفر په اړه له تاسو قدرمنو اوریدونکو سره جزئیات شریکول. قدرمنو اوریدونکو لکه څنګه چې مې د خبرونه په پیل کې له تاسو سره ژمنه وکړه چې په دې اړه د نړیوالو چارو له یو کارپو سره هم غږیږو، همدا مهال د نړیوالو چارو کارپو انتظار خادم سره د ټلیفون په لیکه دی. خادم صاحب ډیر مننه چې وخت مو راکړ. مهرباني وکړئ د سلام ترڅنګ پوښتنه مو وړاندې کوم. پوښتنه داسې چې په دې اوسنیو شرایطو کې د مک ماستر یا د لوړپوړي امریکایي پلاوی راتک افغانستان ته څه پیغام له ځان سره لیږدوي؟
سلام تاسو ته او د ازادۍ راډیو د نو اوریدونکو ته تاسو پوهیږئ چې د ټرمپ د ادارې د راتګ سره د افغانستان او د پاکستان او د سیمې په اړه باندې د یو لړ تحولاتو انتظار کې ده او زه باوري یم چې سپینې ماڼۍ د خپلو پالیسیو په درشل کې دا چې تغیرات باید پکې راشي. په دغه برخه کې زه باوري یم چې د مک ماستر په شان باندې چې د افغانستان د امریکا د ملي امنیت صلاحکار دی او خاص کر د افغانستان او د منځنی ختیځ په قضیه کې ډېر زیات دخیل دی، د څه سړي راتګ او په یوه وخت د افغانستان د حالاتو جاج اغستل د امنیت په اړه باندې دقیق تعریف پیدا کول د افغانستان د سیاسي زعامت په ژوندتوب باندې هغه خلابي نظامي خلابي چې په افغانستان کې شته تر څو د داعش پر وړاندې باندې او یا هم په مجموع کې د تروریزم پر وړاندې باندې جګړه ټکنۍ کولی شي د دغه مسایلو په اړه باندې معلومات ترلاسه کول دا ډېره زیاته مهمه مسله ده. یو تر ټولو مهم مسله هغه دا و چې په تېر ورځې تاسو ولیدل چې نیکلسن د خپل خبري کانفرانس کې نړیوالو ته د افغانستان خلکو مدواز ته وویل چې 2019 کال به د داعش د پای کال وي، په داسې حال کې چې په نظامي مسایلو کې داسې لویه ژمنه کول فکر کوم دا په خپل ذات کې لویه اشتباه ده، ځکه اوباما به ویل چې د جګړې پای ته رسول د جګړې تر پای پیل وي ډېره ستونزمنه مسله ده. زه بل مثال اوړل شم، هغه دا چې په کله چې رابرټ ګیټس د امریکا د دفاع وزیر پخوانی دفاع وزیر چې کله عراق ته تلل نو د بریمر نه پښتنه وکړه چې په وخت کې د امریکایي فوجونو مشروع چې جګړه به کله پای ته رسیږي پرزن پوران باندې غوښتل چې موږ ته خبر نشته دی، ځکه موږ نه پوهیږو دشمن څوک دی په کوم وسیله وسره وجنګیږو. همدارنګه تاسو کله چې د نفرسن خبرې اوري فکر کوم چې تخنیکي خلاف کې دا و چې دې انتهایی پر ځان باندې مغرور پر ځان باندې غره او په هر وخت کې د افغانستان د حالاتو په نه پام کې نیولو سره دغه واټه کړی ده. کله چې مکرستل کله چې مکماستر افغانستان ته راځي او د افغانستان د چارواکو سیاسي زعامت سره خبره کوي د درې پیغامونه لري. یو دا ده چې امریکا د توریزم په وړاندې باندې مبارزه لپاره خپل ژمنتو کوي، دا چې ژمنه به تر کومه حده پورې ترسره شي تر سره به نشي، هغه بله قضیه ده. دویم مسله دا ده چې د نیکلسن د خبرو د تایید په خاطر باندې هغلی ده چې په افغانستان کې چې ته نیکلسن زموږ په استازیتوب باندې داعش د ځپلو لپاره خبره کوي ده، په هغې باندې موږ ولاړ یو. او درېیم هغه اساسي مسله ده چې د افغانستان سیاسي زعامت کې ښاغلی عبدالله او ښاغلی غنی او د دفاع او کورنۍ چارو وزارت مسؤلین به ورسره خبره کوي، هغه په سیمه کې د راپیدا شوي تاوتریخوالي مسله ده. هغه تفاوتونه او هغه مسایل چې په افغانستان کې راپیدا شوي دي او بالاخره د افغانستان جګړه هغې سرچینه اخلي، د دغه مسایلو شریکول هم د مکسل لپاره مهم دی او فکر کوم چې دا به د بحث اساسي اجنډا تشکیل کړي.
خادم صاحب، یو وروستۍ پوښتنه مې کوله چې که څه هم تاسو یو څه اشاره وکړه، خو افغانستان ته د مکماستر د سفر یو بل هدف دا و چې دلته لکه څنګه چې پخپله ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې په افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو د زیاتېدو په اړه دوی ارزونه کوي، څه فکر کوئ چې اوسنۍ شرایط ته په کتو به افغان چارواکي او ورسره امریکایي چارواکي څه تصمیم ته ورسیږي چې د امریکایي سرتیرو د زیاتېدو په رابطه باندې به دوی څه پریکړه ته ورسیږي؟
ګوري، په افغانستان کې د عسکرو زیاتېدل په هیڅ مجرادي زه عقیده لرم چې په افغانستان کې د هغه په تش په نامه یا د سترګو ته په شمېر اسکر زیات د افغانستان د جګړې د افغانستان د جګړې د وخامت او امنیت د وخامت لپاره هیڅ مناسبه نسخه نه شي ګڼل کېدلی، ځکه که د عسکرو د زیات مسله وي نو په 2012 کلونو کې ورکه 5000 نړیوال عسکر په افغانستان کې وو، مګر د جنګ دپاره هیڅ مناسبه لار پیدا نه شوه او بالاخره ورځ وغځېده. نو کله که د ټرمپ د استازي مکماستر راتګ د دې باعث کې حد اقل دوی د عسکرو په زیات باندې خبر وکړي، دا به یوازې د وخت ضایع په داسې حال کې هیڅ نتیجه به او هیڅ پایله به ونه لري. زه عقیده لرم چې د افغانستان سیاسي دعوت یا امید لرم چې افغانستان سیاسي دعوت به د افغانستان د جګړې لپاره نورې طرحې نورې لارې چارې او نورې خبرې د مکماستر سره وکړي باندې چې لاسکر دې زیات مشوره ورته ورکړي.
بله، ډېره زیاته مننه د نړیوالو چارو کارپوه انتظار خادم وو.
ژوند آزادی
خزینه په سړي اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنا
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
افغان حکومت په هیواد کې د وسلوالو مخالفینو د زپلو پر وړاندې د خالد په نوم نوي عملیات پیل کړل. دفاع وزارت وایي د سکل په دغه عملیاتو کې لومړیتوبونه ښه مشخص شوي او د شفق په نوم له تیرو عملیاتو ډیره زده کړه شوې ده. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
افغان حکومت د شفق عملیاتو په تعقیب په ټول افغانستان کې د خالد په نوم فوزي عملیات پیل کړل. دفاع وزارت وایي دا عملیات په ټولو عملیاتي سیمو کې عملاً په تاروزي ډول پیل شوي او تمه ده چې د ګواښونو کچه راټیټه کړي. د یاد وزارت د لوی درسیز لومړي مرستیال مراد علي مراد د یکشنبې په ورځ په دې اړه یوې خبري غونډې ته وویل چې دا عملیات له ځان سره قوي هوایي او توپچي ملاتړ لري.
عملیاتی که پلان گذاری شده با تعقیب
دی وی هغه عملیات چې پلان شوی دی د شفق د عملیاتو په تعقیب د خالد پونم عملیات دی او د عملیات هم دا نن رسمن پیل شوی دی په خالد عملیاتو کې ټول سیمې او لمړیتوبونه ځانګړي شوی دی او د غوښونو مطابق رسمن پیل شو
ای عملیات آغاز شوه
شغل مراد وی چې ځواکونه به په دې عملیاتو کې د طالبانو او داعش په ګډون د شاو خوشاله تروریستي ډلو سره په جګړو بوخت وي چې د افغان حکومت په باور د سیمې له هیوادونو یې ملاتړ کیږي د پداس سال کې د چې په 1995 کال کې افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د شفق او په ژمی کې د شفق دوه پنوم عملیات لرل چارواکي کسان په دغو عملیاتو کې مخالفینو ته د وخت زیانونو په اړه دقیق څه نه وایي خو وایي چې سلګونو مخالفینو ته یې مرګ ژوبله اړولې او د دوی عمده هدفونه یې شنډ کړي دي له دې سره دفاع وزارت وایي چې په سګنیو عملیاتو کې لومړیتوبونه ښه ځانګړي شوي همغږي زیاته شوې د ځواکونو تجهیز او سنبالښت ته کار شوی او تمه ده چې له ګواښونو ډکې سیمې به تصفیه شي د یاد وزارت ویان دولت وزیر وایي د خالد په نوم عملیاتو کې د بهرنیو ځواکونو هوایي ملاتړ او مشورې هم شامل دي په ورته وخت کې د فوزي چارو کارپو هایګل سلیمان خیل وایي افغان حکومت که د نورو ستونزو تر څنګ په تدارکاتو او اکمالاتو ډیر تمرکز وکړي د خالد عملیات په نتیجه کې د جګړې ګواښ کمیدای شي
تېرو عملیاتو په هغې کې ناخوالې موجودې وې هماهنګي موجوده نه وه او په وخت زمان اکمالات نه کېدل دې دپاره دوی په دې ژمي کې ډېر زیات ډېر کار وکړو او څه ناڅه هوایي ځواک هم تقویه شو او جریدا قوتونه هم څه ناڅه تجهیز شول او همدارکه هماهنګي هم په قطعاتو کې راغله د افغانستان خلک او خصوصا نظامیان مطمئن دي چې د افغانستان امنیتي وضع تغییر کوي
له دې ټول سره دفاع وزارت داسې وخت د نوي عملیاتو د پیلېدو خبره کوي چې د ملي شورا غړو او عامو خلکو تر مرکز کابل غزیدلې جګړې او بد امنیتي وضعیت تل د اندېښنې وړ بللی دی
د یوسف زدران رپورت ته غوښوي چې د افغانستان د دفاع وزارت د هغو عملیاتو په اړه د خالد پونوم د تازه عملیاتو په اړه له تاسو سره جزئیات شریکول د ولسی جرګې د اداري پلاوی ځینې غړي وایي کابل ته د پاکستان له پارلمان څخه د پلاوی راتګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو په هواري کې ګټه ورته ممیدی شي دغه جرګې دویم رسیال نذیر احمدزی د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل اړتیا لیدل کېږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترینګلو اړیکو د رغولو لپاره خبرې اترې وشي واصل وصال سره په سټډیو کې د یو په دې اړه جزئیات راټول کړي
د ولسی جرګې د اداري پلاوی د ځینو غړو په باور افغانستان ته د پاکستان د پارلمان څخه د پلاوی راتګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترینګلو اړیکو د رغولو په برخه کې مثبت اغیز لرلی شي د ولسی جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی د یکشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کوم غایب د پاکستان د پارلمان روان افغانستان ته موږ دې ته هرکلی کوو او غواړو چې موږ دغه دواړو ملکونو ترمنځ د خبرو له لارې نه یو رای حل درست پیدا شي تر څو پورې موږ وسو کولی چې دښمن که هلته وي که هر ځای کې وي باید له منځه لاړ شي او دغه ملتونه کولی شي دولتونه جوړوي په دې کې به موږ کوشش وکړو چې ستونزې دي هغه مخامخ دوی سره شریک کړو
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د پارلمان یو غړي ویلي چې ټاکل شوی د پاکستان له پارلمان څخه یو پلاوی چې د پاکستان له مختلفو سیاسي ګوندونو څخه استازي به پکې وي د رواني میلادي میاشتې تر پایه پورې افغانستان ته سفر وکړي یو شمېر پاکستاني رسنیو لیکلي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د یو رسمي لیک له لارې له پاکستاني چارواکو غوښتي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو د هواري لپاره د پارلماني پلاویو ترمنځ خبرې اترې وشي پاکستاني رسنۍ دنیا نیوز خبر ورکړه چې ولسمشر غني د پاکستان د پارلمان رئیس آیا صادق او دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ته رسمي لیک لیږلی خو د افغانستان ولسمشر مڼې له دغې موضوع بې خبري ښیي خو اوس کابل ته د پاکستان له پارلمان څخه د یو پلاوی د راتګ خبره کیږي چې د یو شمېر کارپوهانو په باور د دواړو هیوادونو د پارلماني پلاو ترمنځ د نظر تبادله او خبرې اترې به د اړیکو په خوالي کې کوم ځانګړی اغېز ونه لري له ډلې خالد سادات ازادي راډیو ته پرې اړه داسې وویل
چون در گذشته اگر ببینیم در طول 15 سال این حیات های مختلف از کشور پاکستان از کشور افغانستان
که تیرو 15 سکلونو تا گورو در دوارو هیوادونو سخه دیر و پلاوی و لیو بل سره در نظر تبادله وکړه حتی یو شمیر پټ تړونونه یې لاسلیک کړل خو د افغانستان او پاکستان ترمنځ ستونزې یې هوارې نه کړې که ستونزې ته په جدي او اساسي ډول رسیدګي ونه شي زه فکر نه کوم چې د دواړو هیوادونو سیاسيونه او پارلماني پلاوی دی ته دغه ستونزو هواري ته رسیدګي وکړي خغل سادات وایي که افغان حکومت غواړي چې د ستونزو د هواري لپاره اساسي او بنسټیز کار وکړي نو لومړی د خپل سیاسي کرښې له پاکستان سره معلومې کړي او د ستونزو په معلومولو سره په نړیوالو سازمانونو کې خپل دریس پیاوړی کړي واصل وصال ازادي رادیو کابل
ازادي رادیو لاونه تر وو
وورزی پونه کی
خرم اوریدونکو او دا هم یو سپورټي موضوع د افغانستان کرکټ بورډ وی پر شهزاد محمدی د دوپینګ یا غیر مجاز درملو د استفادې د تور پر وړاندې بال قانوني لارو چارو کار وخلی. آی سی سی د کرکټ نړیوال شورا په یو بیان کې شهزاد محمدی په دوپینګ تورن کړي او د روان میاشتې اپریل تر 28 نیټې پورې ورته وخت ورکړي چې له ځانه دفاع وکړي. زموږ همکار احمد تکل د کرکټ بورډ د ویان فرید هوتک سره لنډه مرکه کړي.
خبر خو باید دې شروع شي چې د اروپا د اتحاد د جوړېدل چې په وخت کې مشترک بازار ورته ویل کېدل نه نیولې.
قدر من اوریدونکو په بخنه سره د کرکټ نړیواله شورا وی کا شهزاد محمدی تر دې نیټې پورې پر ځان د دوپینګ د تور د سپیناوي لپاره ګام وانخلي نو په نړیوالو لوبو کې به له ګډون څخه محروم شي. له ښاغلي هوتک سره مرکه همدا مهال چمتو ده چې په ګډه اورو.
آی سی سی یا د کرکټ د نړیوال شورا لخوا چې په شهزاد کم تور لګول شوی چې د قوت یا د انرژي لغیرو مجاز درملو یا دوپینګ کړی دی یا استفاده کړی دی، د افغانستان کرکټ بورډ د دې پر وړاندې څه اقدامات کوي، څه جواب تاسو لرئ؟
د کرکټ نړیواله شورا چې د شهزاد محمدی په کوم خبر خبر کړی دی تر اوسه ورته مونږ ته رسمي نه دی رسیدلی، خو د افغانستان کرکټ بورډ اداره او شهزاد محمدی به د خبر په حق دغه خبر په حق خپل اقدامات کوي او د پیښو د څېړنې لپاره دغه خبر د څېړنې لپاره به یو وکیل نیول کیږي تر څو پیښه وڅېړل شي. کله چې نتیجه معلومه شوه له هغې وروسته به وروستي معلومات
آی سی سی یا د کرکټ نړیوال شورا وایي چې په دوبۍ کې په شهزاد باندې آزمیښت شوی دی او نتیجه یې راوتې ده. بل دوی شپږویشتم د اپریل میاشتې نیټه ټاکلې ویلې که تر شپږویشتم پورې شهزاد لکه تاسو ویل چې وکیل د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا نیول کېږي که قانوني چارې تاسو پر مخ یو نه سئ نو شهزاد به له لوبو منع کېږي.
کوم قوانین چې دي هغه بالکل په ځان تدبیر کوو او دا غیر نه هیڅکله هم سره روانه نه شو کولای نو به وکړو قانون لارې چارې ولټوو او د قانون لارې چارې له لارې به مخکې ته ولاړ شو تر څو د خبرې نتیجه معلومه شي او بالاخره د حل لارې ته وباسو.
هوتک صاحب، اوس چې دا موضوع مطرح شوی ده په نړیواله سطح هم د دوپینګ یا غیر مجازو درملو څخه د استفادې موضوع ډیره مهمه ګڼل کیږي په سپورت په ډګر کې، د افغانستان کرکټ بورډ لوبغاړو ته په دې اړه د پوهاوي څه پروګرام لري؟ آیا مخکې تر سره شوی دی؟
بله، هو د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د تازه په هندستان کې هم د کرکټ نړیواله شورا په همکارۍ باندې ملي لوبغاړو ته په بېلابېلو برخو کې روزنه ورکړله چې په هغې کې ټول اړخونه شامل دي او انشاءالله زه په خپلو ټولو لوبغاړو دا باور لرم چې هېڅکله به هم د کرکټ د قوانین د پښو لاندې نه کړي.
قدرمن اوریدونکو، د کرکټ بورډ ویان فرید هوتکو چې د شهزاد محمدی د دوپینګ یا غیر مجازو درملو د استفادې په اړه له تاسو سره جزئیات شریکول.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او دا هم یو نړیواله موضوع ده. ترکی خلک نن د خپل هیواد په اساسي قانون کې د بدلون په اړه په ټول پښتنه کې رای ورکوي. د یو شمیر کارپوهان وایي کدا ټول پښتنه بریالی شي نو د ترکی نظام به د یو سړي په لاس کې متمرکز سیستم وي. په دې اړه احمد تکل د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې راپور دراوروي.
د ترکیې په نننۍ ټول پښتنه کې رایه ورکوونکي 1300 پښتنو ته یوازې د هو یا نه ځواب وایي او د رایو یو ساده اکثریت هم کولای شي چې په اساسي قانون کې بدلونونه تصویب کړي. په دې ټول پښتنه کې نږدې 55 میلیون وګړي چې د رایه ورکولو پر شرایطو برابر دي د رایه ورکولو په څ باندې 1,60,000 مرکزونو کې رایه ورکوي. د رایه ورکولو بهیر چې اوس هم روان دی د سهار په 2 بجو پیل شو او د مازدیګر تر 5 بجو پورې دوام کوي. په بهر کې ډیره ترکانو خپل رایه مخکې ورکړي. د دې ریفرندم د نتیجو په اړه مقدماتي نظر پوښتنه چې څو ورځې مخکې شوې ښایي چې په اساسي قانون کې د بدلون طرحې ته د رد او تایید د رایو توپیر ښایي ډیر کم وي، خو بیا به هم اکثریت د دې طرحې د تایید پلوي وکړي. که په اساسي قانون کې د بدلون دا طرحه تایید شي نو دا به په 1993 کال کې د عصري جمهوریت له جوړېدو پر وروسته موده کې د ترکیې په نظام کې تر ټولو لوی بدلون وي. د د دې بدلونونو لمخه د ترکیه پارلمان نور هم کمزوري کیږي، د صدر اعظم څوکۍ لمینځي، د قضا په وړاندې د ولسمشر صلاحیتونه زیاتیږي، او رجب طیب اردوغان کولای شي چې د نورو لاسو کلونو لپاره د ولسمشر پر څوکۍ پاتې شي. یو شمیر څارونکي د ترکیه په نظام کې احتمالي بدلون ته پر واک د ولسمشر اردوغان د زیات کنټرول په سترګه ګوري. د اروپا د کارنګي تحقیقاتي ټولنې کارپو مارک پرینی چې پخوا په ترکیه کې د اروپایي ټولنې سفیر پاتې شوی، په همدې نظر دی. نوموړي له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل،
که د ترکیې ولسمشر په اساسي قانون کې د بدلون پر راوستلو بریالی سي، نو داسې نظام به رامنځته سي چې په لویدیځه نړۍ کې به انډول ونه لري. له دې سره به واک د یوه شخص په لاس کې متمرکز سي، او داسې یو پیاوړی ریاستي سیستم به رامنځته سي چې د کنټرول او توازن لپاره به یې بل څوک نه وي. دا به رښتیا هم د یو سړي واکمني وي او واضحا له اروپایي معیارونو سره به په ټکر کې وي.
له دې مخکې اروپایي شورا هم له ټول پوښتنې وروسته په ترکیه کې د درې ګونو قواوو د تفکیک د یقیني کولو او په تیره د قضا د خپلواکۍ په اړه اندېښنه ښودلې وه.
قدرمن اوریدونکو، ازادي راډیو سبا دوشنبه چې کله د ټول پوښتنې نتایج خپریږي، تاسو اوریدونکو ته په دې اړه پوره معلومات درکړي. د دې ټول پوښتنې نتایج به څه وي؟ آیا رښتیا به هم په ترکیه کې د ټول پوښتنې د تصویب په صورت کې واک د یو شخص په لاس کې وي؟ دا هر څه د ازادي راډیو له لارې تعقیب کولای شئ. وخت په کابل کې د ماسپښین 2:13 شوې. رحمت الله افغان لنډ خبرونه چمتو کړي دي.
د امریکا د ملي امنیت صلاحکار مک ماستر د افغانستان له ولسمشر او نورو جګپوړو افغان چارواکو سره وکتل. د افغانستان ولسی جرګه کابل ته د پاکستان د پارلمان د پلاوي راتګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو پر راکمولو کې مهم او ګټور بولي. د غزنی امنیتي چارواکي وایي چې په اندړو ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو له لوري په توغول شوي هوان مرمۍ دوه ښځې وژل شوي او د یوې دوه مېرمنې او یو هلک ټپیان شوي دي. په سوریه کې پر بسونو بس موټرونو د بمی حملې له کبله د وژل شوي شمېر 102 تنو ته ورسید. د ترکیې په اساسي قانون کې د تعدیلاتو لپاره ټول پوښتنه کې رایه چونه روانه ده. او د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن د سوریې ولسمشر بشار الاسد وتلې تورس وبالو او ویل چې روسیا لا هم وخت لري څو د استدلال سره سم لوری غوره کړي.
لو رحمت الله افغان مننه چې لند خبرونه وړاندې کړل. له اقتصادي خبرونو وروسته ناجیه ساپی روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه وړاندې کوي.
د اورزګان په مرکز ترینکوټ کې د بزګرانو د اقتصاد د پراختیا په هدف 8 سړی خونې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د کرنې او مالدارۍ وزارت وین لطف الله راشد یک شمې پورس ازادي راډیو ته ویل چې دغه سړی خونې د 9.3 میلیون افغانۍ په ارزښت د هند په مالی ملاتړ او د کرنې وزارت په همکاري جوړې شوې دي. راشد وایي دغه سړی خونې 6 متره بر او 12 متره اوږدوالی لري. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلین وایي په دغه ولایت کې ځینې کسان د عوایدو په نوم له سوداګرو څخه غیر قانوني پیسې اخلي. د دغې خونې مشر نصیر احمد عالمیر د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د پکتیا ښاروالۍ ریاست د عوایدو د راټولولو مسؤلیت په غیر قانوني ډول خصوصي سکتور ته سپارلی دی. عالمیر وایي چې سوداګرو ته له دې درکه زیان اوښتی او هم ځینې سوداګر وهل شوي دي. د ده په خبره له تېرې یوې میاشتې راهیسې دا ستونزه روانه ده. نوموړی وایي چې دغه ستونزه له مرکز سره شریکه کړې او ژمنه ورکړل شوې چې د چهارشنبې تر ورځې پورې به یاد ستونزه هواره شي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1,180 افغانۍ، یو بوجۍ پاکستاني وړه 1,180 افغانۍ، د بوري 1.5 کیلو بوجۍ 2,340 افغانۍ، د وریځې 1.5 منۍ بوجۍ 1,350 افغانۍ، 14 لیتره غوړ 1,150 افغانۍ، او نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1,50 او 1 لیتر ډیزل په 3,50 افغانۍ پلورل کیږي. او په شزاده سره کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي، یو امریکایي ډالر 2.50 افغانۍ او 5.50 پوله، یو یورو 1.5 افغانۍ او 2.50 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.80 افغانۍ، یو سعودي ریال 1.10 افغانۍ او 5.90 پوله، زر ایرانی تومان 1.10 افغانۍ او 90 پوله، او زر پاکستانی کلدار 1.40 افغانۍ. د خبرونو پای.
روغتیا د ژوند شتمنی.
دوستانو سلامونه می اومنه یو زلی بیا روختیا د ژوند شتمنی پروگرام ور رسیدلې. زه ناجیه سپایم او هیله ده چې د پروگرام تر پایه را سره ملتیا وکړی. پروگرام کې را سره په کابل کې د رواني روختیا په روختون کې د رواني ناروغیو ترینر متخصص رنزوریار ډاکټر ایمل سفیر سره دی او نن ورځ به تاسو ته په بیلابیلو رواني او ذهني ناروغیو معلومات درکړي. ډاکټر صاحب ته هم ښه راغلاست.
مننه.
ډېره مننه کوو دوستانو. مخکې دی چې د اوریدونکو پوښتنې ته ورشو، په همدغې ناروغۍ مې یو راپور چمتو کړی. راپور اورو بیا به راګرځو خپرونې ته. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د دوی د اټکل له مخې دا مهال په افغانستان کې له 1 میلیون ډېر کسان خپګان لري او څه باندې 1.2 میلیونه نور په رواني اختلالاتو اخته دي. دغه سازمان ویلي بېوزلي، ناامني، جګړه، بیکاري، معلولیت او له نشه یي توکو ګټه اخیستل د دې ناروغۍ مهم عوامل دي. که څه هم په افغانستان کې په رواني ناروغیو د اخته کسانو شمېره په دقیقه توګه څرګنده نه ده، خو د عامې روغتیا وزارت وایي په ښځو کې د رواني اختلالاتو کچه 8% او په نارینهو کې 8% ده. د عامې روغتیا وزارت د صحي خدماتو د وړاندې کولو معین ډاکټر فدا محمد پیکان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
یو سروې صورت گرفته و.
کومه سروې چې په تیرو کلونو کې ترسره شوې ده ویلی شو چې په ښځو کې د رواني اختلالاتو کچه 8% او په نارینهو کې 8% ده. خو موږ اوس مهال یو نوی سروې پیل کړی ده او تر 2013 میلادي کال پورې ختمیږي چې نتیجه به یې له تاسو سره شریک شي.
د نورو بیلابیلو ناروغیو ترڅنګ ژور خپګان په افغانستان کې د اندېښنې وړ ناروغي ده، خو د عامې روغتیا وزارت په وینا په دې ناروغۍ اخته کسانو ته د مشورې ورکولو لپاره 200 رواني مسلکي مشاورین او 100 تنه د رواني روغتیا متخصصین روزلي دي. ډاکټر فدا محمد پیکان د ژور خپګان ځنې نه خونه خانو ته اشاره کوي چې په وینا یې ډېری خلک ورسره مخ دي.
شما می فهمین یکی از ما کسایی که افسرده هست،
کسایی که په هیږي کوم کسان چې په خپګان یا رواني اختلالات وخته کیږي، مهمه نه شي پکې سرګندېږي، لکه بلا مل خپګان، اندېښنه، بی اشتهایی، بی کچ استړیا، زان ټیټاو به ارزښتګن دي.
خود را کم داد کمتر اجتماع میبینه.
د راپورونو لمخې په نړۍ کې شاوخوا 300 میلیونه کسان په ژور خپګان اخته دي چې په دې ورسېو کې په شمیر کې زیاتوالی راغلی. دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اورې خبرونه زنګړی شوې رواني او ذهني ناروغي وته. ډاکټر صاحب په دې اړه لا نور معلومات راکړي. که په دې اړه پوښتنه لرئ او د ځواب لټه یاست، خبرونه ته ټلیفون وکړئ. دا ژوند موضوع په اړه له ډاکټر صاحب نه خپل پوښتنه مطرح کړئ. د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي 0999215 او بل شمیره ده 0902215. یادونه کوم چې د خبرونه د ازادي راډیو پر فیسبوک باندې هم په مستقیم ډول خبريږي او تاسو کولی شئ چلته خپلې پوښتنې ولیکئ facebook.com/azadiradio. مهیروي ډاکټر صاحب، که په سر کې راته وی چې ولې پر رواني ناروغي او دخته کسانو شمیر مخ په ډیرېدو دی، تاسو عوامل په څه کې ګورئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادي رادیو محترم او اوریدونکو ته همدارنګه تاسو ته تخنیکی همکاران تخپل سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې تر دې دمه یو ورځ په خوشحالۍ سره تیر شي په هیواد کې تلپاتې سولې رامنځته کېدو په هیله. اصلا د رواني ناروغیو یا د رواني اختلالاتو عوامل په قطعي توګه یو یا دوه موږ نشو ښودلی. په عمومي ډول ویل کېږي چې د رواني ناروغیو یا رواني اختلالاتو دپاره هغه وخت یو شخص کاندیدیدلی شي یا په دې ناروغۍ باندې د اخته کېدو چانس پکې ډېریږي چې هغې د بیولوژیکي د لحاظه همدارنګه ټولنیزې ناخوالې او همدارنګه رواني مشکلات چې د ابتدا نه یې شکل نیولی دی او ادامه یې پیدا کړې ده. روحي رواني فشارونه، سټرسونه، محیطي عوامل، کورني تاوتریخوالی، کورني عوامل چې هم د رواني سټرس یا رواني فشار په توګه په دوامداره توګه باندې عمل کوي او د هغه په نتیجه کې په داخل د مغز کې یو تعداد نیورون ترانسمیټرونه دي چې هغه ټول کیمیاوي فعالیتونه هغه تنظیموي، د عصبي سیستم ټول فعالیتونه تنظیموي. نو د هغې د کمبود په نتیجه کې بیا زیاتره استرابي ناروغۍ او جور خپګان چې د خلقي ناروغیو یوه برخه ده دا په یو شخص کې رامنځته کېدلی شي. نو په عواملو کې ډېری مسایل دي، لکه څنګه چې تاسو پراپور کې یادونه وکړه، جنگ دی، جګړې دي او همدارنګه د مهاجرتونه دي، بیکاري ده،
او دارنګ روحي رواني تروماګان دي یا ضربي دي، دا د لامل کېدلی شي چې د وخت په اوږدو کې یو شخص رواني ناروغي او بالخصوص جوړ خپګان ته څنګه کې کاندید کې ویا پاغه باندې اخته شي.
خو ډاکټر صاحب محترم، لکه څنګه چې موږ په راپور کې ویل، نږدې 300 میلیونه کسان په نړۍ کې په دې ناروغي اخته دي، یوازې افغانستان نه دی چې خلک په دې ناروغي اخته شوي، هلته خو جګړه نه ده، 100 میلیونه چې خلک په دې ناروغي هلته اخته کیږي.
داسې ده چې ما مخکې ارزو کړ چې په قطعي ډول باندې یو عامل نشي کېدلی چې د رواني ناروغۍ او بالخصوص د جوړ خپګان رامنځته کېدو سبب وګرځي، اما تحقیقات څېړنې ښودلي ده چې هغه هیوادونو کې چې هغه ته دوامدار روحي رواني فشار یا سټرس، روحي رواني فشار مختلف کېدلی شي د جګړو د عوامل وي، د جګړو له کبله وي، همدارنګه د ژوند په دوامداره توګه د ژوند د مشکلاتو او د کورنۍ تاوتریخوالو او همدارنګه په د بیکاری مسائل هم پکې مطرح شي. او زیاتره دغه تحقیقات څېړنې په هغه هیوادونو کې سرته رسیدلې دي چې هغلته جنگ ډېر دی، جګړې ډېرې دي، ناروا ډېرې دي، خلک مهاجرتونو ته مجبوره شوي دي، خلکو په دوامداره توګه درد لیدلی دی، خپل عزیزان یې د لاسه ورکړي دي. په هغه ځایونو کې زیاتره دغه تعداد مخ په ډېرېدو دی، اما دا داسې نه شو ویلی چې دغه جوور خپګان یا ډیپریشن ځان له د فقیرو هیوادونو یا غریبو هیوادونو ناروغي مونږ غنلې نه شو. حتی پرمختللو هیوادونو کې هغه ته چې د اقتصاد کچه لوړه هم ده او بیکاری هم موجود ده، هلته بیا سټریسونه یا روحي رواني فشارونه فرق کوي. نو د روحي رواني فشار په نتیجه کې هغه مختلف کېدلی شي، فقر کېدلی شي، ناروا کېدلی شي، د قانون د پښو لاندې کېدلی شي، د خلکو حقوق ضایع کېدل، او دا ټول مسایل پکې رول لري. یعنی بیولوژیکي عوامل، ټولنیز عوامل او رواني عوامل که ټول سره جمع کړو، د رواني ناروغیو د منستراتلو لپاره لار هواري، او داغه د جملې نه د جوړ خپګان یا ډیپریشن په حصہ کې بیا د درې وړ عوامل ډیر زیات رول لري.
بله، اوریدونکو ته ورزو عبدالرحمن لغزنی په لیکه کې د مهرباني وکړي. عبدالرحمن خان،
السلام علیکم ډاکټر صاحب، تاسو هم السلام علیکم. او د حرارت بدن ډیر سره کوم، بیا دوا را یو ډاکټر چې لسته نو فرنګ ولې د لسم کرامه دي د درو میاستو هغه وخت خلاصې دوی خو هغه مرزونه ډیر رکسو، هغه بدن حرارت بدن لري و پختنه داده بل پختنه داده خلک په دغه اعصاب په مشکل باندې خپل بیا لدی پروتادین او څخه 1520 ملي ګرامه او کار اخلي. نو آیا د تاسو د کی توصیه څنګه د سیده عمومي صورت باندې د خلکو ستیر استعمالني استعمال یوي، او د ما خود مرزي خود ډیر کم ته خو وګولې دي ویناس لپاره دي د حرارت کې بدن خالي مطلق کې دي شو ډیر ګرموالي لري د دوت کې د اصلي یو مشخص توار وخون.
سید سید
مهرباني
وکړئ نو پوښتنه ته جواب ورکو که چرته
پوښتنه ته جواب ورکو به نور مسله
ترش. عبدالرحمن ورته سلام پوړاندې کول سره ویل چې سردردی لرم او د بدن حرارت می زیات دی او دوامدار تو کې سیتال پرام نه استفاده کوم. زما د ټولو هیوادوالو نه هر هغه څوک چې د رواني ناروغۍ او رواني ستونزو سره مخامخ دی، د رواني اختلالاتو سره مخامخ دی، اول د ډاکټر د نظر لاندې باید درمل واخلي. ځان لا د رواني ناروغیو درملنه بالخصوص د جوړ خپګان یا ډیپریشن درملنه دوا یا درمل نه دي. د سره یو څه سلسله نورې مشورې دي چې باید ناروغ ته ورکړل شي چې هغه د مشاورینو د خوانه ورکول کیږي. خو زه د رادیو د لارې نه مشخص ډول باندې ورور ته وایم چې که چرته دی جوړ خپګان د بعضې نښې نښانې ویلې چې سردردي لرم، زړه تنګوالی او همدارنګه بې خوبۍ سره مخامخ وي، بې اشتهایي سره مخامخ وي، او د انرژۍ د نشوالي احساسو سره ستړیا احساسوي، دا مسایلو سره، نو په دې صورت کې دغه دوا که د ډاکټر د نظر لاندې خصي هغې سره متواتره مشوره وکړي، او د دې تر څنګه سپورت ته او ارزښت ته د ادامه ورکړي، تفریحي مسایلو ته د ارزښت ورکړي، روحي رواني فشارونو نه تر ډېره هوا د پورې د کوشش وکړي چې د پردیو مسایلو کې دخالت ونه لري. یعنی ساده یې ووایم، پردی بار او پیټې په شاوې نیسي، او د خپل مشکل په رابطه د یو رواني ناروغیو کارپو یا مونږ ارواپو روانشناس چې وته وای یا کانسلر چې په ولسوالیو په هر کلینیک کې وسته دی، دا فلم چې زه تاسو سره خبرې کوم، دا غي نه دی وخت په وخت مشورې اخلي او درمل د خپل منظم اخلي. که چرته بیا مشکل موجود ونه کول شي چې په کابل کې رواني روغتیا روغتون چې هغه ته یو تخصصي پروګرام دی، تخصصي درمل نلته مخړل کیږي، نو بیا د مونږ سره نږدې نه مشوره وکړي، ځکه دغه جوړ خپګان یا ډیپریشن مختلف مرحلې لري.
خفیف او متوسط شکل کې زیات درمل ته اړتیا نشته، او شدید ډپریشن کې درمل ته بیا اړتیا پیدا کیږي. په خفیف او متوسط ډول کې زیاتره مونږ مشورې یا کانسلنګ سره کوو، مشورې ورته ورکوو چې یو ناروغ څنګه وکولی شي چې دغه مشکلات سره مبارزه وکړي او دغه مشکلات نه راوځي.
بله ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. بل اورېدونکي به ورشو پوښتنې پاتې کیږي، نو اورېدونکو پوښتنې به مو واخلو. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادي راډیو
واورئ.
ډېر ښه، مهرباني. دغه موقعیت ته یو څه تغیر ورکړي چې غږ مو پرې راځي، مګر صحیح دغه پوښتنه نه شو اخیستلی. بیا هم ستاسې غږ سم نه دی، که کېږي بیا اوس سم شو. مهرباني.
سوال دا و تاسو نه ډاکټر سر نه، ځکه دا کوم ستونزې سره کوم مشکل سره مخامخ شم، ډېر زر په کار کېږم. مدام مهرباني مشکلات سره مریضۍ سره کوم تړاو لري که نه؟
بله بله
ډاکټر صاحب ځواب کې مننه کوم له تاسو. ډاکټر صاحب مهرباني.
بله، یو ما په شروع کې غوښتل چې د رواني ناروغیو اختلالاتو او د روحي ستونزو یا رواني ستونزو یا فشارونو ترمنځ یو توپیر وي چې زموږ هیوادوال په دې باندې ډېر ښه پوه شي. یو رواني فشار دی، رواني ستونزه ده، یا مشکل دی، سړی په کور کې مشکل لري، یا د کار په دفتر کې مشکل لري، یا د وظیفې د نشوالي یا قرضدارۍ سره په طور د مثال مخامخ دی، او یا د یو بل اجتماعي یا ټولنیز مشکل سره مخامخ دی، چې په دې صورت کې هم شخص خپل فعالیتونه سرته رسولی شي، فعالیت کولی شي، اما فعالیت یې پخوانی رنګ او شکل نه لري، فکري تمرکز به د ده خراب وي، توجه به خراب وي، اما نورې نښې نښانې چې د روحي ناروغیو یا رواني ناروغیو دي او د یو خاص اختلال یا مرض ته نوم پکې خواستی شو، نو هغه به نه وي. کېدای شي دا زما ورور چې دی وایي زر زر په غوسه کېږم، کېدای شي د یو رواني فشار یا سټرس سره مخامخ وي، دی د فکر وکړي چې یو څه دي چې د ده په ژوند کې دی او ته د حل لارې نه شي پیدا کولی، چې په دې صورت کې دا کولی شي چې د نورو سره مشوره وکړي او د مشورې په صورت کې هغه مشکل ته د حل لاره پیدا کړي، تر څو چې دا رواني سټرس یا فشار پې کم کړل شي. که باوجود د دې هم که چېرته ورور زمونږه د بې خوبۍ سره مخامخ وي، د بې اشتهایي سره مخامخ وي، د انرژي د کموالي سره مخامخ وي، همیشه د خفۍ بدون د دلیله، ارتباطات او اړیکې د خلکو سره خرابې شوي، وظیفې او دندې په ښه صورت سره سرته نشي رسولی لکه پخوا چې رسولې، اشتهایي کمزوره وي، ځانو ته ملامت ښکاري، او ساده اصطلاح باندې ویما د دنیا نه زړه تور وي، د ژوند نه زړه تور وي، هیڅ شی ورته خوشایند نه وي، په ځان باورمنتیا کمی، نو په دې صورت کې مونږ وایو چې دا زموږ ورور خدای نه خواسته د جوور خفګان په یو شکل باندې اخته دی، چې په هغه صورت کې نو مخکې دې نه چې د اضافي مشورې واخلي، د ډاکټر د خوا نه وکتل شي، هغه درجه تعین کړل شي چې دی په کومه سویه په دې ناروغۍ باندې اخته دی، بعد دغې نه هغه تداوي یا درملنه چې په هغې کې روان درملنه او همدارنګه دوایي درملنه یا دارو درمل ناروغ ته ورکول کېږي، او ناروغ ته بعضې رهنمایي ګانې کېږي. دا ناروغان دوامداره درملنې ته اړتیا لري، فیملي یا کورنۍ حمایت ته اړتیا لري، نو دغه مسایلو ته ډاکټر د خوا نه بیا توصیه کېږي په خپل سر دې دارو نه اخلي، درمل دې نه اخلي، اول دې مشوره وکړي که چېرته روحي فشار یا سټرس وي، د هغې د حل لارې چارې وکړي، چېرته اختلال وي چې بیا هغې په رابطه باندې ډاکټرانو ته تصمیم ونیسي چې څه درملو ته ورکوي.
بلې، حکمل افغان له خوست نه مهرباني وکړي.
سلام علیکم. تا ته او ډاکټر صاحب ته زیات سلامونه.
علیکم سلام، مهرباني.
ډاکټر صاحب، زما فصله چې زما په سر باندې درد دی او باندې حرکت کم کوي، او بل حافظه مې ډېره زیاته کمزوري ده، او بل د دفتو سوځي.
تاسو څه کار کوئ؟ څه کار کوئ؟ زما آواز اورئ؟ خوب دی څنګه دی؟ خوب دی صحیح دی؟
بالکل
تا دی رواني بيمارۍ وخو دل دا ټول په ماکستا او حافظان ډېره زیاته کمزوري ده.
حکمل افغان ول خوست نه ډاکټر صاحب پښتني ولي
کړم.
ډاکټر صاحب تاسو ته معلومات درکې یو نړۍ مننه. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ.
متاسفانه بدبختانه زمونږ هیوادوال زیاتره د درملو او د خپل ناروغۍ په اړه باندې کافي پوهاوی نه لري. ورور وویل چې زه د یو کال نه را په دې خوا لکه الپرازولم بنزوډیزپین یو د چټک سری تاثیر دوا ده، سړی ډېر زر پرې روږدی کېږي که چېرته دا درمل وانخلي. عینې نښې نښانې چې په جوهر خفګان کې مې وویلې ناروغو سره مخامخ کېږي. او بله غټه موضوع پکې دا ده چې د حافظې د خرابوالي سره مخامخ کېږي. اگر څوک چې په دوامداره توګه د بنزو ډیزیپین نه استفاده کوي، مختلف نمونې دي، ډیزیپام دی، الپرازولام دی، کلونازیپام دی، کلوډیزیپوکسید دی، بازار کې ډېر زیات خرڅول کېږي. متاسفانه کنټرول په دواګانو باندې نشته دی. خلک د درملو په رابطه باندې کافي پوهاوی نه لري. دا اخلي او دینه استفاده کوي. کله چې دغه درمل وانخلي دی ته بیا ستړیا پیدا کېږي، خولې ته پیدا کېږي، بېخوبي ته پیدا کېږي، نارامي ته پیدا کېږي، خسته کېږي، ستړي کېږي او بالاخره کم حوصله کېږي. دا مسایل دی ته پیدا کېږي او دی د درملو سره بالاخره روږدي شي. نو زه نه پوهېږم چې دی دا درمل لومړي ځل لپاره په څه خاطر اخیستي، چا ورته توصیه کړي دي. خو زما د ورور نه هیله دا ده چې دی د یو ډاکټر سره مشوره وکړي. کېدای شي دی په یو جدي رواني بل اختلال باندې اخته نه وي. ما پخپله د بنزو ډیزیپینو سره د روږدي کېدو دا پخپله یو رواني اختلال لی، یو رواني ناروغۍ ګڼلی شو. هغه څوک چې د بنزو ډیزیپینو یا د خوب د دارو درملو سره عادت شوی وي، هغې باندې اخته شوی وي. نو د دې لپاره دا پکار ده چې مشخص د یو متخصص کوم چې د رواني عصبي ناروغیو په برخه کې تخصص لري، د هغې سره مشوره وکړي. که دی په خوست کې وي او که چېرته په کابل کې وي، زموږ روغتون ته راتللی شي تر څو اوله د دغه د خوب د دواګانو نه دی خلاص کړو. وروسته کتل کېږي چې د هغه کم حوصلګي و، هغه د حافظې خرابوالی و، هغه ستړیا ختمه شوه که نه. نو بیا په هغه صورت کې که چېرته د رواني اختلال بل امکانات و، د هغې جملې نه خلقي ناروغي چې جوهر خفګان یا ډپریشن چې مانخي نښانې وویلې، که چېرته دا خدای نخواسته پکې وي، بیا د هغې دپاره تداوي توجیه کېږي. متاسفانه په ګاونډیو هیوادونو کې همدارنګه په داخل د زموږ په هیواد کې د یو تعداد ډاکټر صاحبانو د خوانه د دې په خاطر چې ناروغ ته په لومړي مرحله کې خوب ورشي، په خپل سر دواګانې ورکول کېږي او بالاخره هغه د خوب د دواګانو سر روږدی شي. نه یوازې دا چې هغه رواني ناروغۍ یا اختلال درملنه یې وشي، تداوي وشي، د دې تر څنګ په یو بل رواني اختلال چې هغه د خوب د دواګانو سره د روږدی کېدو اختلالات دي، په هغې هم اخته شي. متاسفانه دا مسله ډېره زیاته زموږ په هیواد کې مطرح ده.
بله، بل اوریدونکو ته ورځو. توخی له زابل نه مهرباني وکړئ. مهرباني توخی صاحب.
السلام علیکم. توخی د زابل ولایت شهیدی ولسوالۍ استاد سره په تماس کې.
مهرباني.
ټولو مخکې او تاسو ټولو ته نیکې هیلې وړاندې کوم.
مهرباني وکړئ خپل پوښتنه مطرح کړئ.
له محترم ډاکټر صاحب څخه درې پوښتنې لرم. یوه پوښتنه خو مې دا ده چې زما حافظه ډېره ضعیف، یعنی یو شی چې ډېر ټینګ په ذهن کې تقرر ونه نیسي هغه مې بیا هېرېږي او نسیان مې ډېر ده. او یوه پوښتنه مې بله چې رواني او روحي تکلیفونه څه پرسر لري، یعنی روحي مریضي او رواني مریضي دا کار ته تشرش کې څو روان څه پرسر لري. نو دا زما دوې پوښتنې وې ستاسو له توجه څخه نړۍ مننه.
ډېره مننه توخی صاحب. ډاکټر صاحب پوښتنې ولیکلې او تاسو ته به ځواب کړي. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
د حافظې د ضعیفتیا ډېر لاملونه دي. یو رواني ناروغي یا رواني اختلالات دي چې هغې جملې نه جوهر خفګان چې ما یې په نښې نښانو خبرې وکړې، استرابي ناروغۍ دي، همدارنګه د حافظې اختلالات دي. اما یو په نورماله توګه د زړښت طرف ته تک دی چې په هغه وخت کې، نو بیا هغه حافظه هغه پخوانی شکل او پخوانی دغه نه لري، توانمندیانې نه لري تر ډېره حده پورې خپل دغه د لاسه ورکوي. یو داسې د حافظې خرابوالی دی چې په هغه نو بیا پرمختللی شکل دی چې هغې کې موږ ډیمانس یا ډیمینشیا ورته وایو، چې په هغې کې بیا نو ناروغ حتی د شخص او د مکان او د زمان هغه مسایلو سره خرابیږي. اما یو په عادي حالاتو کې د روحي رواني فشارونو یا ستونزو له کبله یو څوک مطالعه کوي، په هغه وخت کې هغې فکري تمرکز خرابي یا فکر بل چې سره مصروفوي، هغه څه صحیح نشي زده کولی، او یا بعضې مسایل چې د په یاد راوړي هغه دغه په یاد راوړلو کې څه مشکلات سره مخامخ کیږي چې په دې کې مختلف لاملونه او عوامل رول لري. خو په هر صورت سره موږ متاسفانه تاسو کې شیداز موږ ورور څو کلن دي څومره عمر دي او څه کار کوي څه دنده لري ځکه به نظر په وظیفه او دنده او درس او مطالعې دې پورې ارتباط پیدا کوي. خو په هر صورت سره که د حافظې دوامداره پرامشکارۍ سره مخامخ د متخصص ډاکټر سره د نږدې نه مشوره وکړي چې وروسته د تشخیص نه هغې ته درمل دغه کړي. ما بعضې غذایي مواد هم کولی شي چې دوی سره کومک وکړي. خصوصا دا وچې میوې زموږ په هیواد کې ډېرې زیاتې پیدا کېږي دا هم دوی سره ډېرې زیاتې مرسته کولی شي. همدارنګه که دی روحي رواني ستونزې یا سټرس سره مخامخ وي په دې رابطه باندې مثلا دی کولی شي چې د مشرانو سره مشوره وکړي، د خپلو دوستانو سره مشوره وکړي. ورزش او سپورت ته ډېر زیات ارزښت ورکړي. د ورزش او سپورت په نتیجه کې هم د دې جسمي قوت او هم رواني او فکري قوت قوي کېدلی شي. راځو دویمې پوښتنې ته چې دا پوښتنه تر اوسه پورې بحث انګیزه ده، دا روحي او رواني ترمنځ توپیر. دا روحي مسایل مذهبي او دینی مسایل دي، هغې اړخ سره موږ ډېر زیات ارتباط نه نیسو. دا د روح مسله چې کومه یوه ده، اما دغه روان دغه ساختار یا جوړښت هغه جوړښت دی چې په هغې کې فکر شامل دی، په هغې کې احساسات شامل دي، په هغې کې عواطف شامل دي، په هغې کې مثلا دغه زموږ کړنې او رفتارونه چې د فکر په اساس یې کوو، زموږ د درک یا د پېژندلو قوه په هغې کې شامله ده، حافظه په هغې کې شامله ده. دغه ټول چې سره یو ځای شي دي ته روان موږ ویو چې دا روان د یو شخص تشکیلی یا د روان ساختمان همدا دی. اما روحي مسایل یو څه اندازه مذهبي او دینی اړخ دی، هغې سره موږ زیات چون په دینی مسایلو کې موږ ډېر زیات کافي پوهاوی او معلومات نه لرو، هغې سره ارتباط نه نیسو. صرف رواني ناروغۍ چې موږ ویو، رواني اختلالات چې ویو، د افکارو خرابتیا ده، د فکر خرابېدنه ده، همدارنګه د عواطفو خرابېدنه ده، د هیجاناتو یا احساساتو خرابېدنه ده، همدارنګه د درک یا پېژندلو کې مشکلات دي، او د ټولو په نتیجه کې بیا د کړنو یا رفتارونو خرابوالی دی چې د همدغه مسایلو په نتیجه کې خرابېږي. بین الفردي روابط خرابېږي، وظایف خرابېږي، خپل دندې سړی سرته صحیح نشي رسولی. نو په دې خاطر موږ دغه رواني بخش چې وو دغه مسایلو ته وایو.
بلې، ډېره مننه کوو. بل اورېدونکی دی ظاهر کندهار نه، مهرباني وکړئ.
بله، سلام علیکم. سلام باشه. سلام تمام شنوندگان. مثلا من اگر بشم به شما که مثلا روانی و مرضار زیاد آل بخاره ایمه کلی گه همی بین مشکلات همی شما که تشریح کردین همی کلی شما موجود هست، ولی در آبرا چی یک هست شما مثلا اگر دکتر سایی مخربری کنه این اکثر تداوی دستی همزی و مرض هم اما علایم میشه از شوک از امریه و حکومت را این مردم سر به خود ولی صاحب چیز کسی چیز نمی کنه یه نصیب امیر میشه که خود مقامای بلند شما چیز کنی که مردم را چرا یک رنی و توایی رو برو میزازیم. این نمیشه که امیر دکتر سیخ امزن آجل شو کنه امیر بگویه که یک زمین نال سیخ خود و بچه ما سال 92 سوال تقریبا سه سال میشه که 94 95 96 یعنی ماهیشی را نمیده. ما بمور که مردم ماجرت مریضی صاحب هیچ اقتضاد نداریم، هیچ صاحب یک کم چیز گرفتار است صاحب، ولی بس مریضی ها میریم عرضی میکنیم فقط داره برو باز بیا از کابل اموجا بردیم
اصلا ما سوال برادر گرفته درست نتانستم و متوجه که فهمیدم برادر کدام مشکل داره در قسمت حکومت یا چیزی داره. ما زیادتر چون پروگرام صحت زیادتر با امراض و تداوی و مشکلاتی که هموطنان ما با او روبروستن کوشش میشه که امیروال برنامه هم ترست. چون ما دکتر هستم، سیاست مدار نیستم و در حکومت دخل هم ندارم. اما ما قبلا گفتیم که فشارهای روانی، استرسهای روانی، چی از طرف مقامات باشه، چی از طرف اجتماع باشه، چی از طرف خانواده باشه، چی از طرف شوهر باشه، چی از طرف خانم باشه، چی از طرف پدر و مادر بالای اولادش باشه، امور کلش به نام استرس و فشارهای روانی یاد میکنه که همین فشارهای روانی دوامدارتر سبب ازی میشه که قبلا در شروع برنامه گفتم که باعث کمبود موادی کیمیایی به داخل مغز که تمام فعالیت‌های عصبی روانی را تنظیم میکنه و نمور مختل میسازد، در نتیجه زو یک شخص مصاب به اختلالات روانی شده میتونه. اگر هموطنان ما که چی در قدرت است و سیاست است و حکومت است صدای مرا میشنوه، همی عواملی را که ما بحث میکنیم و فکر میکنه که یک بخش شما تشکیل میتیم، خدا کنه که اصلاح ده او بیایه و سر از او فکر کنه. بله
بله دکتر صاحب، خبرونه البته د لمړی نیمایي یو د وخت لرو که په دې اړه معلومات راکړي چې آیا ژور خپګان یو ناروغي ده که یو ستونزه؟
بله، ژور خپګان چې موږ ته وایو یا مجور دپرسیو دیسوردر، دا یو رواني جدي اختلال دی، رواني ناروغي ده. په نړۍ کې ډیری انسانان په دې باندې اخته دي. دا هغه رواني اختلال دی چې په دې کې د ځان وژنې کچه یا سوسایډ یا خودکشي اعمار یا کچه ډیره زیاته لوړه ده. زیاتره کسان چې په ژور خپګان باندې اخته دي، د هغې د جملې نه شلو نه تر پنځه سلنه پورې ځان وژنه کوي یا خودکشي کوي. دا یو جدي رواني اختلال دی، رواني ستونزه ورته نشو ویلی. دا د ستونزې نه غټه موضوع ده. دا یو اختلال دی چې ګډوډي رامنځته کوي په د یو شخص په روان کې، د هغې په فیملي مسؤلیتونو کې، هغې بین الفردي روابطو کې، په بین الاجتماعي روابطو کې، همدارنګه د هغې په وظایفو کې، د هغې په دندو کې مشکلات او ګډوډي رامنځته کوي. نو دا یو رواني اختلال دی او رواني جدي ناروغي ده.
ډیره مننه کوو دوستانو، د خپرونې لومړۍ نیمایي هم دغلته په څو شیبو کې پای ته رسیږي، خو د خپرونې دویمه برخه هم مه هیروئ. د رواني ناروغیو په مخنیوي به ډاکټر صاحب معلومات راکړي. اوس درې بجې دي او د درېو بجو مهم خبرونه له نور الله شایع